ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو په برخه کې را سره اسرار عالم مومند او د تکنیک په برخه کې را سره جانتن رامریز ملګری دي. په باچا خان پوهنتون د طالبانو لخوا د برید پاړه حکومتي تحقیقاتي راپور د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به کلتوري او ادبي ونې د خپرونه د لیکوال شاعر او خبریال باز محمد عابد سره د باختر ستوري هم واورئ. خو اول خبرونه د اسرار عالم مومند.
د باچا خان پونتون وایس چانسلر هغه رپورټ بے بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر درازي. د پاکستان او افغان چارواکي د پوځي همکاري په پراختیا او د پاک افغان پولي په دوانو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په خکولو سلا شوی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي یو امریکایي جماعت ته لاړ شي. د بچخان پوهنتون وایس چانسلر فجر مروت هغه رپورټ بے بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پوهنتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر درازي. فجر مروت نن له مشالو سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي او د په خبره د استاد په توګه هغه خپل پرس پوره کړي. بلخو د بچخان یوسټي ویان د سید خان خلیل هم نن مشال ډو ته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبایي حکومت وي نه چې د ښوونکو یا استادانو.
دا د یو استاد یو طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ټرینډ دهشتګردي چې هغه جدید اسې نه مسلح وي هغې سره وجنګېږي دا ممکنه نه ده. استاد لاس کې قلم وي هغه چرته کلاشنکوف تماچې نیولی شي. د سکوټې په حوالې دي دا خبره دي چې هره جدي کمزوریانې وي نو دا فوج او پولیس چې راتلو دې نه مخکې نیمه ګنټه پورې دهشتګردو سره فرشتو مقابله وکړه.
یا ډبی چې په شلم جنوري په بچا خان پونتون د شوی برید د پلټن لپاره د پېښور کمشنر محمد فخری عالم په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل رپورټ کې تور لګولې چې د پونتون د خراب او نامناسبه امنیت ذمہواری د پونتون په وایس چانسلر او سکیورټي انچارج راځي نو باید چې دوی له خپلو څوکیو لرې کړل شي. د افغان پوځو یو اته کسیزه پلاوی پرون په پېښور کې د پاکستانی پوځ لزنو مشرانو سره کتلی او په دوړ خیزو پوځي همکاري خبرې کړي. د پاکستان د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولي په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړي او دواړه غاړې د پوځي همکاري په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په کولو سلا شوي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ مشر جنرال شریف د کابل سفر کړی وو چې پکې دا پریکړه شوې وه چې د دواړو غاړو پوځي چارواکي به د همکاریو په اړه غونډې کوي. د افغان پوځي چارواکي په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون برید وکړ چې د پاکستان پوځ په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی و خو افغان حکومت دا خبره بی اساسه بللې. مشال روته وګستې په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سېنات خایما کمیټې له حکومت غوښتي چې خبرې ولسته دي هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقوقونه ورکړل شي. د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نسرین جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوی دا مهال د قبایلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ جون تیروي چې له یو شمیر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د کمیټې یوې غړي سمین عابد مشال روته ویل باید چې حکومت په قبایلي سیمو کې د بدکاری کارزر تر زره سر ته ورسوي هلته کې د صحت تعلیم روزګار او ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي. د بلوچستان د ګونو سر وزیر سرپرست بوکټي وایي امنیتي سرتیرو دغې صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونۍ وژل شوو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ هم وژلې. د بوکټي په خبره د یادې ډلې د مخکینی مشر ډاکټر لنظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله. تاسو مشال ډوته وګستئ د افغانستان د فریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یې د طالبانو 9 حملې په شا تمبولې دي. د فریاب ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر سمونوال سید عبدالقدیر سیاد نن مشاله ته ویلي چې کله یادو حملو په خپل وخت مخنیوي نه وي شوی نو ښایي چې دښمن په یو شمېر لاسته راوړنو بریالی شوی وو. ښاغلي سیاد وویل چې د نښتو پر مهال 15 طالبان وژل شوي خو طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه د دې هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړی. د ترکی د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-34 جنگي جټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداری سره سره د دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکی لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د ماسکو او انکرې ترمنځ اړیکې خرابې شوې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جومات ته ځي چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي. سپینه ماڼۍ وویل اوباما به د فروری په 3 نیټه د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جومات ته لاړ شي. د ترکی رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکی سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغو کسانو غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې له 6 ډېر کسان ژغورل شوي خو ځایي چارواکي وایي کېدی شي د وژل شوو کسانو شمېر لوړ شي. د روس په سر ښار ماسکو کې د اور لګېدو په یوه پیښه کې د 3 ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي. د روس تحقیقاتي کمیټي وایي پرون د کپړو جوړولو په یو کارخانه کې اور ولګېد چې 15 ساعته یې دوام درلود. چارواکو د پیښې وجه لا پرواهي بللې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار اسرار علم مومن وړاندې کول. د روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا د برید په اړه حکومتي تحقیقاتي راپور د یاد پوهنتون وایس چانسلر رد کړی دی.
ما اخبار کې وکتل یو سکول هیډ ماسټر لا استاد هغه باندې دا شاړول دا په خپل باندې مطلب دی څنګه نه وړ.
آیا د ترهګرۍ پر ضد نظریاتي جنگ ګټل کېدای شي؟
جری ته برازو جماعت ته برازو سوچ چې زما د پلی خان او زما د جری او زما د جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه ګټل نظریاتي قربانی وړي ګران.
په وزیرستان کې سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو پروژه پیل شوې ده.
دا ډیسر پروګرام دا او په دا کې ز خپل دا غوړ چې په زیات نه زیات خپل رول ادا کړ او ټول طالب علم دا په چار دو چې په دا کې زیات نه زیات خپل کردار ادا کو.
یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. زنګ تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه د سر راپورته په باچا خان په هنتون شوی بریټ پاړه باندې د پیښور د ډیپټی کمشنر یا ډی سی او فخر عالم په مشرای کې یو تحقیقاتي ډله جوړه شوې و. هغه د دغه بریټ پاړه باندې یو تحقیقاتي راپور تیار کړی دی. هغه راپور اوس دوی خپور کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل شبیر جان نور.
دا پیښور کمشنر فخر عالم په مشرۍ کې جوړ شوې دا پلټنو کمیټې دغه رپورت پاکستانی بیلابیلو مطبوعاتو خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې د باچا خان پوهنتون 400 امنیتي ګامونه ناکافي وو او د دې ذمہوار د پوهنتون وایس چانسلر او سکیورټي انچارج دی او باید هغوی له خپل سکونه لرې کړی شي. دا دغه رپورت په اړه باندې د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو او د صوبایي حکومت ته او بلې دا چې وړاندې هم په دې صوبه کې دغه رنګ غټې پېښې شوې دي، خو له کاروایي صرف د دې په ضد کېږي.
ما خو کله د دې رپورټ او دغه راووتل په چینل باندې مو چلېدل، ته خبرې او په اخباراتو کې راغل وایي چانسلر او سکیورټي انچارج چې دی لب په نښه شوي، نو دې حوالې باندې دومره ویل غواړم چې دې نه مخکې ډېرې غټې غټې واقع شوي دي چې هغې کې د پاکستان ټول نه اساسي ادارې چې لکه ایئرپورټ شو دا ټایپ شیزونو باندې امرې شوي دي، او د هغې باندې لا اوسه پورې داسې کاروائی نه وشو چې لکه کوم زموږ مونږ سره وشو. خو بهرحال چې د دې رپورټ مطلب مونږ دا اخلو چې لکه خپله ملبه چې خلک په بل چا واچي او ځان بس کړي دا غټه مسله دا ده.
بلخوا دغه کمیټې غړي ټی آی جی مردان سید خان وزیر سرم چې کله تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې هغوی په چوټې دي او خبرې نشي کولی. دا پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال لیډو ته په دې باب له وویل چې په میډیا دغه رپورټونه کتلي دي او دوی ته لا په سرکاري توګه دغه رپورټ نه دی راستول شوی، خو بیا هم د استاذ په حیث باندې دوی خپل ذمهواري په ښه ډول ترسره کړې ده.
ما اخبار کې وکتل یو سکول هیډ ماسټر لا استاد هغه باندې دا شاړول دا پخپل باندې مطلب دی څنګه نه وردا واغ تاسو خپل دې ته نظر په میډیا نه راولسته د سیول سوسایټي سیول سوسایټي تاسو پته ده چې ارشدي ذمہواری څومره ده او هغه ذمہواری خپل خپل کم ځای نشوري کیږي او په کم ځای ختمیږي. جی دا هغه ذمہواری خو په خپل ځای باندې زه په خپل د استاد ذمہواری تاسو پته ده د ماستر ذمہواری هم تاسو پته ده د هغه ذمہواری شاګرد ذمہواری هم تاسو پته ده صاحب صدا پاره
ته پهنتون وای سید خان خلیل زیاته کړه چې ردوی سکیورټی ګارډز په ډېر خړول د کمې وسلې او کم تربیت باوجود د وسلوالو مقابله کړې ده او د امنیت ذمہواری د واس چانسلر یا د استاد نه بلکه د صوبایي حکومت او د امنیتی ادارو ده.
دا د استاد او طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ټرینډ دهشتګرد دی چې هغه جدید اصلي نه مسلح وي هغې سره وجنګېږي. دا ممکن نه ده. استاد لاس کې قلم وي هغه چېرته کلاشنکوف اعتماچ نیولی شي. د سکوټۍ په حوالې دي دا خبره دي چې هره جدید کمزوریانې وي، نو دا فوج او پولیس چې راتلو دې نه مخکې نیمه ګنټه پورې دهشتګردو سره فرشتو مقابله وکړ.
د یادونه ده چې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون چارسده باندې وسلوالو برید کړو چې په کې د استاد او زده کوونکو په شمول تر یوویشتو پورې کسان وژل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا پولیس وایي د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف چې د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړ مقدمې درج کړي دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلی او وایي سکولونو ته امنیت ورکول د حکومت کار دی نه چې د استادانو. په دې اړه باندې نور تفصیل د فرخند اسد په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې اوو سو سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت ګڼې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت ښه نه ساتلو له وجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګام یې د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې یوویشت تنه ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول چې زیاتره مرګ ژوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسېدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سختو ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغه لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړ کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت دې په خپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
حفاظت کول د کام نه بچو دا د حکومت وخت کار دا دی. د خپل ناکامۍ پتورو لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کړي، کړ د استادانو پرچه خلاف پارچه کړي، کله کله خلاف پارچه کړي. دا څه کار دی؟ آپ ایسی بھی سو دا منګر دغه کومه ډیسټریکټ دغه یو پارک کې کړی دا موږ ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه نه کیږي. چې موږ باید سکول ته پیسې او ټول سکول ته پیسې ملاو، کوم پر سکول ته پیسې ملاو دا هیڅ سم دي. دا ګور دا حکومت دا غوښتي چې هغه خبرې د حکومت په اړه څه ټول غلط دي. سکول په ځات کوی دا حکومت کار نه دا استاد کار نه دی، ډیفیکل ډیپارټمنټ کار. یو استاد کلاشن مو بیا ته ماچا چوی هغه ورګي ته مور باندې ټیچینګ کوي، نو په دې ورګي باندې هم غلط سره پرې باندې خپل شخصیت هم ژوند په ادګار کوي.
ته خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت وا په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولی شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصدو لپاره استعمال کړي.
دی کې جی دا سکولونو ته خو ګورنمنټ الریډي د پی ټی سی فند ورکوي کنه. او نو هغه کې به دا کوم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به هغه کې ارنج کوي. هغه خو دوره دغه نه دی فنڈ خود ته ملے گی سکولونو ته هر سکول ته لکه فل فل فنڈ وی پی ٹی سی په مت کې. دا خو جی بالکل چیلنج دی, بالکل یقیني خبره ده غټ چیلنج دی. حالانکه لکه سکیورټي دغه کمی ادارې دي د متعلمي ادارې, نو هغه کې خو لکه اوس ٹیچر کم حضراتی نو هغه خو تاسو خبره ٹھیک دی, هغه خو د ټیچنګ کورس کړي, د ټیچنګ ٹریننګ کړي, لکه هغه خو اصلاحي یا د مثال نور څه دغه نه یې کنه. خو بهرحال لکه هغه خو په خپله لکه د سکیورټي نشي کولی, خو هغه لپاره به څوک نیسي.
بل خوا د سکولونو استادان وایي حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو, نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کچهري دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي, نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چوشي اټیک چوشي نو هغه وایم چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي. نو دا چې په کاري ځای کې ګورنمنت څنګه ستو د لوکي سکیورټي تنظیم څنګه ستو او کې ځکه چې باندې چې کوم د ماشومان هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه ویږي. نو کوم فرض کې چوتیا نه ورکوم نو کومې پورې به ورکوم, لکه موږ هم پته خو راته نشته کنه چې کومې پورې به دا حالات کیږي. یا
د صوبی استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي, نه چې له ټوپک سره.
په بچا خان پوهنتون تدبیر وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسګونه وسلوالو وجل شوي, خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې له منځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت څه ګامونه پورته کول پکار دي. تفصیل اسرار لمومن.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګری په بشپړه توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی. خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانې وایو چې په هغه کې د دغه خارجه پالیسی راځي, په هغه کې د شخصي ملیشې استعمال راځي, په هغه کې دلته چې کوم انتهاګر بیانې د دغه بدلول راځي, هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده, په تعلیم کې موجود ده, په کالج او سکول یونیورسيټي کې موجود ده, په مدرسه کې موجود ده, ریاستی ادارو کې موجود ده, په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل, خو د سختدریځۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. تد په خبره د سختدریځۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان, افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړي د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کښېنولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسيټي د سوشالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپلو ارزي ګټو لپاره په پښتنه ټولنه کې د سغدریزۍ مفکورې خپرولو لپاره جماعت او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوي هم یوازې د جماعت او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتې کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي, هر جومات کې, هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو, ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتې ټاپ لیول اپروچ باندې وي, ګراوند ته به راځو، ځمکې ته به راکوزېږو، حجرې ته به راځو، جومات ته به راځو. څو چې زما د کلي خان او زما د حجرې او زما د جومات مولا آواز نیم چت کړی، دا څنګه بتل نظریاتي طور باندې ډېر ګران دي.
خو د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدریزۍ د مخنیوي په هدف خپله بیانیه بدله کړي.
داسې ځکه نه چې بدلولې، ځکه نه غواړي چې شاید چې د ډېر وخت نه د پاکستان د اسټابلیشمنت چې کوم مائنډ سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغې کې عجیب د سیمې په ملکونو کې د یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلی دی، هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلی دی، لکه هند سره دشمنۍ تصور، بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل ستراتیژیکی او معاشي مفادات حاصلول، ځکه دا بیانیه بدلول نه غواړي، تر اوسه به بدلول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوي هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه او لږ وخت کې بدلېدای شي. کچری پوزي اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسي منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدریزۍ هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
اردن کو مشال ریڈیو تو غوږی تیر ورځ د افغانستان د پوز یو اته کسی د ډله د پاکستان په سفر وو. دی په پیښور کې د پاکستان د پوزی مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. د دې خبرو اترو تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي اردو اته کسیزه پلاوی چې مشري لیفټیننټ جنرال محمد شریف یفتالی کوله، د خالی پورس په کور هډکوارټر پېښور کې د لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن سره ولیدل. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دواړو کمانډرانو په پاکستان افغانستان پوله د رابطې زیاتولو او د سکیورټي انتظامات نور په ښه کولو اتفاق وکړو. د افغانستان د ملي اردو دا دوره د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل د دورې تسلسل دی چې پکې فیصله کړې شوې وه چې د دواړو خواو کور کمانډران به د پولو سار نور موثره جوړولو لپاره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان په فوزي کچ کې دون کې د ملاقاتونو په حق لاته نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې د داسې ملاقاتونو ډېرې ګټورې نتیجې راوځي.
د پېښور کور کمانډر کوم راپریشنونه چې کیږي په فاټا کې داغې ذمہ دار دي او په پوله باندې چې کوم فوجي نفرات دي داغې هم ذمہ دار دي. نو د پولې اطلاعات ورکولو یا داغه چکم کراسینګ پوینټس یا داغه د پارا کنټرول میکانیزم دی پاغه باندې خبره دیم. خبره دا و چې دا د رایل شریف دا تګ نه پس دا هغه په جواب کې دا وفت راغلی دی. آیا غوی ځان سره څه معلومات راوړلې دي او پاکستان چې کوم غوی تک معلومات ورکړي دي انټلیجنس پیس باندې پاغه باندې څومره غوی عمل کولو ته تیار دي؟ نو دا غوی خبرې وي چې کومنس کې شوي.
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د دوړو ملکونو مېز کې چې کوم ساوتری پاله دی پای کې دا بارډر یو لوی رول دی. د بارډر یو خپل اهمیت دی ځکه چې دې بارډر نه غیر قانوني تګ راتګ کیږي. چاہے وسند دی راځي یا وسلی دی راځي، هغه ته کومکونه دی راځي او دواړه ملکونه په دې بنیاد باندې په بل الزام لګی چې کنی دا هغه مخالفین چې دینو بل ملک کې پناه غوښتي دا یا په بل خلاف دایي خاورې استعمالیږي. نو زما په خیال باندې بارډر والې سره دا څومره خبرې دترې چې دي څومره نتیجه خیز وي څومره مثبتې نو دې سره به تاسو خپلې کې کمې راځي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د دسمبر میاشتې په ویشتمه نیټه د کابل دورې پر مهال د افغان همپایا سره د دواړو ملکونو د فوج ترمنځ اړیکې نورې ښه کولو لپاره نیغ په نیغه پر رابطې کولو اتفاق کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د بشري حقوقو د پاره د سېنات قائمه کمیټه د حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی ولست د نور ملک د اوسیدونکو په سیر بنیادي حقوقونه ورکړل شي. د کمیټې غونډې دوران دا غوښتنه هم وشوه چې باید د کمیټې غړو ته د قبایلی سیمو د دورې اجازه ورکړل شي چې دوی په خپل د ندینه د حالاتو جاج واخلي. نور تفصیل ریاض مساخیل ناورو. د خالی پورز د بشری حکومت د پاره د سینیټ فنکشنل کمیټه غونډه د سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویلی شو چې د قبایلی سیمونه بې کوره کړل شوی خلک ډیر په بد حال ژوند تیروي او حکومت د دغه خلکو د بحالۍ او بیا ودانۍ لپاره پوری اقدامات وکړي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی ولسته هم د تعلیم، صحت او بنیادی ډانچې په ګډون هغه ټول مراد او بنیادی حقونه ورکړي کوم چې د نور ملک او سیمو اوسیدونکو ته ورکړي شوي دي. د غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبر کی د کمیټې یو غړی مفتی عبدالستار اوی
فاتح کی شکایت تو پہنچ گئے
دی وی مونږ ته د قبایلی سیمو شکایت را رسیدلی او هغه مو د کمیټې مخې ته ایښی وو. زمونږ غوښتنه وه چې مونږ ته د اجازت راکړي شي چې په خپله د دغې سیمو دورو کړو او حالات په خپله ووینو، خو د حکومت لخوا مونږ ته وویلی شو چې امنیتی حالات د دې جوګه نه دي چې تاسو په آزادانه توګه هلته لاړ شئ. همداراز د کمیټې یوې بلې زنانه غړې سمینه عابد وینا وه چې د فاتح لیویس تنخواګانې او نور د خیبر پختونخوا د پولیسو برابر کړي او قبایلی سیمو کې د هم بلدیتی نظام راوستي شي. دا وایي
ما د لیویز باره کې خبرې کړې چې لیوی کم چې ډېر کار کوي او هر څه هارډست ایریاز کې داسي او هر آرمی سره الته لګیا دي. چې کم ترخاګانې او پل مرات دي هغه پولیس ته ډېر لګ دي، نو دا هغه سره ایس پار شي او هغه د کمن شو هغه گورنمنت ته لاړې. بخت دایي چې دا صحت او بنیادی کم چې سہولیات دي، انفراسټرکچر کم چې دی هغه الته کې جوړ کړي، هغه له کورونو لپاره پیسې ورکړي چې کورونه ځان له ریبلډ کړي، ریکنسټرکټ کړي او دې نه پس آی ټی پی خپل کورونو ته لاړ شي.
د قبایلي سیمو د صورت حال او دغه لړکې د کمیټې د اندېښنو په اړه چې مشال ریډیو د قبایلي چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوسو کو، نو دوی وی چې اوس وخت راغلی قبایلي ولس با په کامی بهیر کې شامل ول وی. د زیاتوي
د علاقې ډېر وخت نه د نګلیکټ شکار دي. یو خو انټرنیشنلی کتا سو ګوري یو اندل ته ډرونز کېدل او ډرونز په دې وجه کېدل چې وای دلته یو ویکیو گورننس نشتا، ریٹ نشتا. نو ما په خیال ټایم دی چې پاکستان دا اوسه پوری چې دغه خپل علاقو ته به علاقہ غیر ویل، دا علاقہ غیر خپل ځان تر یوزای کی دته یو لیگل او یو شکم په نور علاقو کې یو سټیټس دی، هغه سټیټس دته ورکی په کار دی چې پاکستان پرایورټی چینج شي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو خیبر ایجنسی، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان یو شمیر خلکو د پوزي اپریشن د لاسا د خپل سیمو کډی کړي وي چې پکې ځین خپل کورونو ته بیرتستان شوي، خو یو شمیر اوس هم د کډوالۍ ژوند تیر. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو ته وګی. په ډېر اسماعیل خان کې د واوا ویلفیر اسوسیشن تفسیر لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. په دې غونډه کې ګډونوال وویل چې د تعلیم بغیر پرمختګ ممکن نه دی. دغه ټولنې په خلکو غږ وکړو چې خپل ماشومانو سکولونو ته ولیږي. نور تفصیل ډېر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبریال سلام محسود راکړي.
د هفتې په 13 ورځ ماسخوتن مال د ډېر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د وانه ویلفیر اسوسیشن په بندوبست د احمدزی وزیر قبایلیانو یو درنه غونډه وشوه. په غونډه کې د وانه ویلفیر اسوسیشن په غالو زلو خبره وشوه چې په کوم کې د سیمې هر بچی بچای ته د سکول تللو او زده کړې حق ورکړيږي. په دغه موکې د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ وژاغه دا
لیکن د میج ماس انرولمنت پروگرام راون دی، نو د دغه نامشته د شر رزلټ راون دی او په دغه خپل کو ان شاء الله د میج ډیر د تعلیمي کمی پیراشي.
په غونډه کې موجود یو ملک د دغه الو زلو په دا رنگ لو رنج وکړه.
زم ملک امیر محمد وزیر خوجل خیل یو د ماس انرولمنت پروگرام شي شوی دی. دغه پروگرام ته میج پر شنه نظر سره کسي په دا چې د کومې په ترقی کې بنیادی شای تعلیم دی، چې تعلیم نوی کومینا کا ډیر څه وګاټي، آ کومینا ترقی نشي کړی، آ کومینا غلامون وي. د دغه پروګرام مشبرات ملاتړ کی چې څه قسم قرباني میر بو در درمیا ته بشتا یوري.
دلته موجود یو طالب علم وویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډیشر پروګرام دا او په دغه زخپل دا غوړه چې په زیوت نه زیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم ته دا پرچار دو چې په دغه زیوت نه زیوت خپل کردار ادا کو. لکه د خپل چې ګم په خپل کور کې یا په خپل کلی کې وړي کې وزیرستان
پولیٹیکل ایجنٹ دے ظفر الاسلام خبر ہم وار وائے
دے علم او دے تعلیم بہر ترقی چ دو دا ناممکن دو او پوانا سب ڈویژن کے دا بیڑا دے حکومت سرا سرا یو نان پرافٹ آرگنائزیشن وا وہ خوستے دو دا ڈیرا خوشائن خبر دو چ دے خپل بچون چ دی آغا دے تعلیم او دے علم روشنائی نہ منور کونے کوشش کی لگیا دی دا ڈیرا دے خوشائی خبر دو چ وا وا دا کوشش کوی چ آر یو بچا چ دا آغا چ اوٹ سکول دا چ آغا دے سکول ترولی او دے علم او دے تعلیم روشنائی نہ منور کی
یاد دیوی چ پغونڈا چ دے احمدزئی وزیر قبائلیانو یوش میر مشرانو ملکانو علمانو او طالب علمانو برخا واخستا چکمو بیا ٹولو دو دغو حلو زلو دے بریا او دے امن دے پارا پشریکا دو اگانے وغشتے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په میندنه سپا شپک سوا یو ویش کیلو هرڅ او لنډو سپو 2013 4015 1300 او 15000 کیلو هرڅ اوریدلی شي. مشال ریډیو ته وګورئ. پختونخوا کې د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي. د اسرار عالم مومند نه د خبرونو لنډې زورو.
د بچخان پونتون وایس چانسلر فجر مروت هغه رپورٹ به بنیاد ګرځولې چې پکې بل شوې د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری فرد راځي. فجر مروت نن له مشال سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي او د خبره د یو استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی. بل خو د بچخان یونیورسټي ویان هم نن مشال ته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبایي حکومت وینه چې د ښوونکو یا استادانو د پاکستان او افغانستان فوجي چارواکو د دوه هیوادونو ترمنځ د فوجي همکاري په پراختیا او د پاک افغان پولي په دوه غاړو کې د امنیتي اقداماتو په خکولو سلا شوي. د پاکستاني فوج د امریکا دفتر په خپل یو خبر پاڼه کې وایي د افغان فوجو یو اته کسیز پلاوی پرون په پیښور کې د پاکستاني فوج له ځنو شرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو فوجي همکاري ورسره خبرې کړي. د براسي حال کې دا چې پاکستان فوج سور لګوي د چرسدې په بچا خان پونتون برید د افغانستان له خاورې شوي. په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره د سینټ قیمه کمیټې له حکومت غوښتنې چې قبایلي ولس ته دي هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. د دې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نصرالدین جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوی دا محل قبایلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تیروي چې له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جومات ته لاړ شي. د شام د مرکزی اپوزیشن ډله په جنیوا کې دا چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د جنوري پر 9 نیټه یو روسي الوتکه د هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه د هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړی.
اسرار عالم مومند مو د خبرونو لنډي د اوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو. د ورسپانو کې د ځینو اداریو مهم ټکي د احمد الله نام
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخستې شوه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخته پاکستان ته ناراضي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقے سره عمل درآمد وکړی شي. حکومت ته به دا احساس نوی خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسی مشرولی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دی، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکنان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له خپلو کارکنانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کومو ځایونو کې ورته هم څه خطره په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکي ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو وموندلی شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوې غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سندھ حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملاً داسې محسوسېږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وي نو هغه هماغه شان جاری اونه ساتلی شوې. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګوند علاقې او یا ایوې صوبې له د شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي، او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې ده او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق شو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 200,000 زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزئی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 2 چې دغه حمله د کال 2009 تر 2014 کال پورې شپږ سوه 240 ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو خو د حکومت د خوښۍ شرح تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابې دودي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمہواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت 30,000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پېښور کې د پختونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پختونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي. دغه غونډې ته زموږ همکار غلام غوس هم ورغلی و، دا راپور برابر کړی.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب موسیقي ډرامو او فلمونو او د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرټر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې اټسان باندې احسان نه دی، دا دی حق او هغه خپل حق ملو شو زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت افزای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګند کړو چې هغه خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دی اتنه میاشت لپاره 1500 روپۍ میاشت
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیزی راہسی مونږ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن دې سپیرانو یو اړخته د دې سختو حالاتو مقابله کړې ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړې دي او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای دولت اصلي مخ ښودلې دي. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑو روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلعه کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 1500 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقي استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ارتست دی، هغه خو نور کار نه دی، نور نور نه دی، دا یو آرټس دی، دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میوزیک زده. نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه بې وس دي بې دس دي. نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله ځکه چې د هر چا مطلب دی اروزی لگا خط طریقے سره روان شو ځکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو ځلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پیښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو په کورمه کې د افریقایي شخړو له وجې بې کوره شوي خلک وایي یو نیم کال وړاندې ورته د خپلو کورونو د بیا آبادکاري لپاره د بینک چیکونه ورکړل شوي وو خو پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د شلودان سیمې دغه متاثرین وایي د حکومتي چارواکو سره رابطې کړې او د بینک دفترونو ته ورغلي خو پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال طارق ورغزی د دغه خلکو چارواکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د شلوزان تنګي یو شمیر متاثرین وای پولیټیکل انتظامی ورته یو نیم کال وړاندې د بینک د چیکونو نمبر لا دې لپاره ورکړی وی چې هغه سره به په بیا آبادکاری کې مرسته کیږي خو کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوی. مستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دي چې بیا آبادکاری کې پولیټیکل انتظامی ورته د مرستې لپاره د چیک نمبر په کال 2014 کې ورکړی وی. ګل عظیم د غستونزا داسې بیانوي
چیک
چک نمبر دے سب ترسیدور اوشی ترسیدور نشتا چک در کوما یو نیم کال پراشو اگر نہ دے ور کرے چک نہ دے ور کرے چک نمبر ور کرے دے
دا ماسٹر گل عظیم پا خبر کم متاثرینو تا چ چکونه ور کڑے شیوی گو ہغوی سره مرسته شوی دا خو چ چاته د چکونو نمبر ملاو شوی دی ہغوی سره مرسته نه دی شوی
کوم چروا بابوی کینه ور دے اشمات نہ میگی اگر تہ شوی شوچو ای مو چکونه تہ شو اگر ای چ تو سی چکو ولا کی تو بل سیکریٹری تا لور دے کلا ای چ
سرکاری ریکارڈ تر مخا د کور میں پدو پنجوس کلو کے دفرکائز خڑو لامل شاخوا پنجوی سوا کورونا پ مکمل توگا تباشی اور دیا لسنیم سوتا معمولی زیان رسے دل دے پودو ذرا دلسم کال کے دبی قرشیو خل کو دبیا آباد کاری لاپارا حکومت لخوا د یو ارب اویا کروڑ روپو د اعلان روستا دڑنگشیو کورونو لاپارا درے لکا اور دو کورونو سرسری زیان لاپارا یونیم لاکھ روپے دسیمی متاثرین تا ورکول کی گی دبرا کور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ نیک محمد مشال لڈیو تول کمو قرآن اوتا چی دا بینک دا چکونو نمبر ملاو شوی دی خو امداد دو سر ندی شوی حقوی دی دوی سر رابطه اکڑی کورما کے تصدیق شوی دولا زر خندان ندا سی دی چی حقوی پا دو زر وام کال کے فرقائیزا شخڑی دا شروع کی دو رستا دا برا او کزی کورمینا بکر شوی دی تارک رکزی مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو تاسی د پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس وخت راغلی دی د ونی د خپرونې د باختر ستوري د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خپرونه هر اونۍ تاسو ته پاره زمونږه خبریال او خپل ډیر خلیکوال دی شاعر دی لیکون کې دی باز محمد عابد وړاندې کوي او هر اونۍ تاسو له په دې ادبي او کلتوري خبرونه کې بیلابیل مطالب راوړي نو راځي چې وورو د نن د دې اونۍ خبرونه د باختر ستوري
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم پنننۍ خبرونه کې به د یو مسلکی استاد پښتو ته د ژباړو په ویړ د ستاین غونډې رپورت ولرو بیا بل نوموتی شاعر متی الله تراب سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د مینی بارکزای په غږ کې د هغې غزلې ته تم شو لومړی رپورت ترازو انجینر محمد فرید عاطف چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلي ختیځ ادبي بهیر یې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چهالی پر رپورٹ کے درکو ختیځ ادبی بهیر دا زل د خپل ونیزی غونډه په خوا کې انجینر فرید عاطف چې په خپل مسلک کې و کتابونه پښتو ته راژباړلی وو وستایو په دې ستاین غونډه کې پر لزګونو لیکوالو او شاعرانو سربیره د ننګرهار لوړپوړو دولتي چارواکو او د ولایتي شورا یو شمېر استادو هم ګډون کړی وو چې د غونډې یو شمېر ګډونوالو په مسلکي برخه کې د انجینر فرید هڅې وستایلې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم یو له هغو چې د انجینر فرید هڅې وستایلې نوموړي وویل چې په مسلکي برخه کې د کتابونو ژباړه د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لرلی شي
زه فکر کوم که یو خوا انجینر صاحب محصلینو ته اسانتیاوې برابرې کړي خو بل خوا یې ډېر لوی خدمت ژبې ته کړي کله ملک اقتصاد جوړوي باید ښه انجینران ولرې د انجینرۍ سره ښه پلان ګذاري ولرې تېره ډېر مبارک ورته وایم دا خدمت ستایم هم د ژبې دپاره هم د محصلینو سره د آینده نسل دپاره هم دا چې خپل بچیانو کولی شي ټکنالوژي سره اشنا کړو
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اسرار الله مراد هم په خپلو خبرو کې د انجینر فرید هڅې وستایلې نوموړي وویل
درې نیمو لسیزو انقلاب او لا اوس هم دووینو بهیرونه روان دي په خوا کې د دې هم شاهدان یو چې قدرونه لرو او د عاطف صاحب غوندې شخصیتونه لرو چې سره د جنګونو و ناخوالو مشکلاتو دغسې اوس هم کېږي په اکاډمیک او علمي ډګر کې چې پې تسکینېږو او کوشش وکاو چې دې ته ورته حاصل چې موږ لرو هغه هم دغه څه وزلو دا څه حاصل ورته ونی شو چې څو زمونږ ولسونه وپیژنې چې په لوی ننګرهار کې موږ ډېر داسې قدرونه لرو چې هغه زمونږ ګاونډیان هم نه لري.
استاد محمد اسب سمیم په خپلو خبرو کې وویل د مسلکی کتابونو ژباړل موږ ته دا جرأت راکوي چې ووایو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي.
د انجینرۍ اووه کتابونه د انجینر صاحب فرید ژباړلي دي چې بېخي د مننه او د شکران خبره ده چې خلکو ته دا ځواب ولرلی شو چې پښتو هم د علم ژبه کېدای شي. څو کاله مخکې که تاسو ته یاد دي په پوبو کې د کامل صاحب مرحوم په یاد غونډه وه، هلته هغوی ویل چې پښتو د ذریعې تعلیم شي. بیا یو چا نیوکه وکړه چې پښتو کې دومره جوره نشته، وړتیا پکې نشته چې دا د علم ژبه شي، د انجینرۍ او د طب شي. بیا یو څوک جګ شو ویل چې دا خو زه نه منم. همدا اوس په ننګرهار یونیورسټۍ کې میډیکل کتابونه په پښتو شته، انجینرۍ هم شته. د هغې بېلګې ته دومره زمونږ لرني ورونه خوشحاله وو. دې ته که بیا خبر شي دا خو ډېره لویه د ویاړ خبره ده.
لیکوال او ژورنالیست محمد نعمان دوست چې د انجینر فرید کتابونه یې لوستي وو په خپلو خبرو کې وویل چې د ژباړې د بریا رازې په دې کې دی چې په خپل مسلک کې ژباړې کړې دي.
د ژباړې یو کامیابي په دې کې ده چې هر څوک په خپل مسلک کې ژباړه وکړي. زه په ژبه ډېر حاکم یم، ولکه په ساینس باندې زه نه پوهېږم، زه په ساینس کې ژباړه نشم کولی. د انجینر سره د ژباړې د بریا راز په دې کې ده چې خپل انجینر ده په خپل مسلک کې ژباړې کړي. دې نه علاوه انجینر صاحب په انګلیسي باندې هم ډېر حاکم ده، ځکه دا هغه وخت معلومیږي څوک یې کتاب لولي. ما کتابونه ولوستل او خوند په دې راکو سه زمو محصلین به وخت یا به ایرانی کتابونه لوستل سنه به په معنا پیدا او استاد به په معنا پیدا بس تشریح کول به ورته وس. الحمدلله کتاب کتابونه په خپل لاسونو کې ونی سیټر زیات کومک کور سره ډیر ښه ترجمه کړی.
انجینر فرید اتیب له ختیز ادبی بهیر نه د مننی تر سنگ وویل چې دا غونډه به د نورو هم مسلکانو ته دا جرأت ورکړي چې د علمی او مسلکی کتابونو ژباړو ته مخه وکړي.
ختیز ادبی بهیر درنو ملګرو نه په دې خاطر مننه کوم چې دغه سی مازغونډي استاین غونډي با هغه انجینر صاحبانو ته چې د دې ورته پکښتا خواوی دا کار نه کوي، دا جرأت به ورکي او به هڅول شي چې دغه میدان ته راودانګي او د هغه پښتو پلاس نیوي وکړي چې 15000 کال تاریخ لري خو اوس هم هغه کتابونه پکې نشته دي چا چې په انګلیسي کې چې هغه په 13مه پیړۍ لیکل شوی دی.
د دولو د چې دغه کتابونه چې د اوسپنیز کنکریټ ډیزاین، د اوبو رسولو انجینری، د اوبو لګولو انجینری، په سیول انجینری کې د لګښتونو محاسبه، د زلزلې په وړاندې د مقاومو ودانیو ډیزاین او د ودانیو پلانول او رسمول په نمونو په جلال آباد کې مومن خپرندویه ټولنې تازه خپاره کړي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی شاعر متی ولا تورام د ممو د باختر ستوري په تیرو خبرونو کې اوریدلی وی چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري خو د تیرو اوګدو کلونو رئیس په خوست ولایت کې د ګاډو ډینټر یا کوپی کشي کوي. په خوست کې د مشال رادیو همکار نجیب الله لوخیل نوموړي سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي چې دویمې او وروستۍ برخې ته یې تاسو را بولم.
تراب صاحب شعر پیژندون که وایی چه احساس، عاطفه، تخیل، فکر، استعاره، کنایه او تشبیهات دخش شعر مهم تو که دی نو که شعر پا کم شعر که دا تو که نوی او یا دا پا که کمرنگ دی بیا نو تاسو اغا شعر تا پا کم نظر گوره.
زیاد وقت ورونا مخلی تو که استعماله تاسو یو شکر ساس فرما خم تیریگی بار بار چی اوچا پیش خوند ویلی پا اصطلاح یو غزل که بیا بل راخلی بیا بل راخلی بیا بل راخلی اگه کم کهی پیس چی دا غیل دا غیل نووزی او زخپل تاسو بخی میرمانیو که خپلو خبرو که زد نظم دا ویلو زند خپل کارکتر لرم آوا پا غازو کهی او شاید یو نظم منشاله بل تاورت نهی پا بل چا بان ترخید نکو مکم ورونه چی خب بریالی غزلو لکی یب که اگه بل بیا بدل را پیدا کهی په دغه باندې خو هغه ورور دومره خولې توی کړلې، بس پرېږده ته بل لاره ځانته پیدا کړه، بل لاره ځانته پیدا کړه، بس تلی یو سندرغاړی ښه سندره ووایي، بل هغه بل ته ورځي شاعر ته کافي ورکوي چې دغه ته ما ته کافي جوړه کړه. نو مانا دا چې د هغه کیفیت هم دغه کوي، او د خپله دا لاسته راوړنه نه ده، کوم اختراع نه ده، کوم نوښت نه دی ته چې وکړي، هغسې اختراع وکړي، هغسې نوښت وکړه لکه چې کوم مخکې بابا کړی دی، کوم ورور مخکې کړی دی. یو غزل تاسو ته بهتره معلومه ده، په درې رنګونو باندې ویل شوی دی، څلور رنګونو باندې ویل شوی چې لږ غځېدلی دی، نو هغه په درې څلور رنګونو باندې ویل شوی دی. نو مورون ته دا هیله ده چې تاسو نور بل نورې لارې پیدا کړئ، نورې لارې پیدا کړئ، ښې لاسته راوړنې ولرئ.
تراب صاحب، شعر ډېر قیمتي شعر ده، چا خبره د خلکو په زړونو کې چانګ وي او زیاته ورسره مینه کوي، هر څوک اورېدونکي مینه ورسره کوي، څنګه شعري ټولګې لرئ؟
الخصه ماته هيا رزيز د چوام چې زو کتاب چاپ کوم، په استلاله ما کتاب چاپ دی، دا 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 ولې کتاب چاپ د سیم چا کار دی چې هغه د ژبې تاو دغه دغه تا شوګری کړی یې خولې توې کړی دغه ژبې لپاره. او اوس مې کتاب مې ډېر مخکې مودا کې چاپ شو، یو للوی ګلو نو د کاڼي وب دا یو مېشت مخه مې کتاب چاپ شو، البته هغه ژوندون مخکتنه وکړه، سپین بغاوت اوس مې هغه راغلی دی، کتاب راغلی دی
سپین بغاوت. شته یو څه چې تاسو همدغې وروستۍ مجموعې نه څه ووایئ؟
د انبار انبار غمونو منځ کې سوزم، لکه خس د تنورونو منځ کې سوزم، لکه جوار ته بټ په ګرمو شګو پروت یم، تاو د خپلو ارمانونو منځ کې سوزم، د پرهر په دود بې خوله په وینو سره ده، د ملهم ملهم لاسونو منځ کې سوزم، پر سالویختو کې مې ډټ پر ډډونو راغی، د زلمیو چنارونو منځ کې سوزم، د یعقوب د مینې تاو رانه وباسي، د یوسف قونتی د ورونو منځ کې سوازم، د هاروت قونتی زوړندې ملجبي. الو خیل صاحب، د هاروت قونتی زوړندې ملجبي، ز د خپل ګناهونو منځ کې سوازم، او لکونه او هل خرم له خپل لاسا، د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم، د تبرونو او د غواخونو منځ کې سوازم.
ډیراله تراب صاحب، څه فکر کوئ داسې څوک شته ستاسو غزلې په هماغه انداز په هماغه خواهست ویلې لکه څنګه چې تاسو وایئ؟
مهمه خبره الو خیل صاحب، ما د ډېر ملګري دي، ما ته وخت کې چا دغه ته لاړم، ما ته ویل خپل نظم واوره د یو چا په غږ کې، که ما ته یې سړی نه وي ښودلی، نو ما ته ما وویل چې زما هغه نظم غږوي په کیسټ یا په اصطلاح په سیډي باندې، هغه ته یې پرده لګولې وه، کله چې نظم بشپړ شو ما چې کوم ورو ورو لیدلو کټ مټې زما غږ و په اصطلاح هغه، بیا راته ویل چې مخامخ یې ته وړم، هغه د لاس حرکت تاسو مخامخ ویل زما په واک کې نه دي، هماغه ترتیب یې کول، او ډېر ورو نشته زما هغه نظم په خپل دغه باندې وایي.
تراب صاحب، کله چې تاسو د مشاعرې په یوه لویه غونډه کې شعر وایئ او دا اوریدونکو له ګڼو احساساتو او ولولو سره مخامخېږي، او دا طبیعي ده چې ستاسو په شعر کې همدا څه شته، په هماغه شېبو کې تاسو څه احساس کوئ؟
ما ته یو وخت کې دا کوم خلکو چې داد را کولو دغه شی ما ته مصنوعي ښکارېدو، بلکې یو چا په یو غونډه کې سازش شو کوي چې تاسو تراب ته داد مه ورکوئ، چې څه ویلی شي که نه شولی، دا ستاسو داد ده چې دا شی مو تر دغه ځایه پورې رسولی دی. نو تاسو یقین وکړئ، ما نیم نظم ویلی چې هغه خلکو هغه لاسونه کنټرول نه شول، کوم ملګري شوي هغه کول ده، بیا هم درته وایم زه په خپل ولس باندې تکیه کوم، د خپلې ژبې په ویونکو باندې تکیه کوم، چې داسې ژبه لرم، داسې ژبې ویونکي لرم، ډېر خوندي احساسوم، ډېر د خپل قوم او د خپلې ژبې نه او د خپل ولس ډېر راضي یم، خدای دې راضي شي.
کامیاب اوسئ. ښاغلی مطیع الله تراب، هرو مرو به ستاسو د شخصي ژوند سره هم له اورېدونکو سره وسوسه یې چې پوه شي، نو که د خپل شخصي ژوند په اړه هم راته وغږېږئ. یو واده مو کړی، دوه ودونه هم کړي دي، ډېر ودونه هم کړي دي، څومره اولادونه لرئ؟ او په اولادونو کې ما هم د شعر تومنه محسوسوي او کنه؟
الخیر صاحب، تر دغه دمه مې دوه ودونه کړي دي.
خبر نو زه غلط نه وم؟
نه، په زیاته خبره دی، زه اته بشي لرم، څلور مې زامن دي، څلور مې لوڼې دي. نه، داسې څه نه وینم، هغه بچو یې کوي په اصطلاح، چې هغه تاسو بیا یې په اصطلاح هغه لهر چې دی هغه تازه وساتي، بس یو څه څرک نه وینم.
تراب صاحب، په پای کې غواړو ستاسو یو نظم واورو، او د همدې نظم په اورېدلو سره له تاسو رخصت واخلو.
الخیل صاحب، ماشومتوب ته مې یو نظم لیکلی و، خدای وکړي چې تر اخره پورې هغه شم ده وویلی شمه. د یادونو څو بسري راته مخکې مخکې کېږي، په مسکا او په خندا شي، په ناڅا او په ګډا شي، د بازي په نیل سپور سو مال ځان سره یو سی، سو واړو واړو چاچکی په چرچک را نتاو شي، سو ګګر ګګر سرونه، د همزولو چاود بخونه، د غربت بلا سټل سو کرپون کې کمی سونه، یو محسن مې را نږدې شي، د گریوان مې کې کاږي، خپو یېګ په خپل ځان چې د خپل ځان را نور کېږي، بیا زه هم په خپل لستوړي پوزه کش کړم په منډه، او بیا مونږ شو دوه ډلې بنګړیا مات هلته شروع کړو. ناڅاپي د سترګو رپ کې مازیګر په ژړېدو شي، د بزرګې څوکې غېږ کې بویه لمر په ژړېدو شي، جوړېدې په چا مین دی په خپل سر په ژړېدو شي، چاته حل ویلی نه شي مرور په ژړېدو شي، لمر سلګۍ وهي تمام شي، تیارغونې اشان ماښام شي. بیا زموږ د کلي جونه د یو بل له مخکې کېږي، چنارونو کې چرچڼې د پاولو غوندې شرنګېږي. ناڅاپي مې یو آواز بیا په غوږو کې انګازه شي، داسې نوم راته څوک اخلي، خانجانیا خانجانیا. په قلار قلار بیا ورشم، د نارنج یو زلیتا سره غمبوري رانه شومي، او د بوډلو قمصو واګې مې په ګوتو کې کېکاږي. وایي زه چې زما خام دی یو منګی را سره واخله. اه دا څنګه وړکتوب، اه دا څنګه وړکتوب.
د باختر ستوري ګرانو میناوالو، دا هم د مینی بارکزی په غږ کې د هغې یو غزل چې له یوې مشاعرې څخه مو را بیل کړی دی.
ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندی دی، ګلونه د سپرلی تازه کېدل ته خندی دی، خیالونو مستا زلفو کې ځنګل ته خندی دی. سو ستورو په اسمان کې تماشا کوله مونږ ته، سو ستورو په اسمان کې تماشا کوله مونږ ته، یو بل ته مو چې سترګو کې قتل ته خندی دی. او ګنا مې راته وخایا چې نور زړه صبرومه، ګنا مې راته وخایا چې نور زړه صبرومه، د زړه لوی لوی زخمونه مې شمیرل ته خندی دی. او خبر نوم لزانه چې می خیال کې څه کول، خبر نوم لزانه چې می خیال کې څه کول، ګلاب می لغزو سره تلل ته خندی دی. او قلم می وپلاس کې په سوچونو کې ووم دوبا، قلم می وپلاس کې په سوچونو کې ووم دوبا، لیکل درته ما خوږه غزل ته خندی دی. او هغه وخت دی په یاد دی ګرانه ته چیرانه لاړې، هغه وخت دی په یاد دی ګرانه ته چیرانه لاړې، لغه مبارک زی درته ژړل ته خندی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.